پښتونخوا کې د غرمې درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې رکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تفسیر لرو او زمونږ دوه ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل به هم اورې. وړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرو.
وزیر اعظم عمران خان مذهبی گوندونو ته دړکه کړی چې له ریاست سره دې ډغره نه وای. طالبانو د قطر دفتر ته 15 نور کسان معرفي کړي. امریکا وایي پر ایران له بندیزونو لګولو یې موخه دا نه و چې خپل ملګري هیوادونه زیانمن کړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو غږ کړی چې د آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد احتجاج نه کوي. وزیر اعظم عمران خان بیګا په تلویزیونی وینا کې وویل که چیرې ګډوډي رامنځته شوه نو ریاست به د دې خلکو پر ضد کاروایی وکړي.
زه دې عناصرو ته خواست کوم چې له ریاست سره ټکر مخوري، د خپل سیاست او ووټونو زیاتولو لپاره د ملک ته نقصان مه رسوئ. که تاسو دا کوئ نو زه به دا په ډاګه کړم چې ریاست به خپلې ذمهوارۍ پوره کوي، د ولس د ژوند او جایداد به ساتنه کوي. زه بیا هم خواست کوم چې ریاست پر دې مه مجبوره کوئ چې هغه ستاسو پر ضد کاروایی وکړي.
دا لغې وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ پرون ناموسي رسالت ته په سپکاوي تورنه ایسوي میرمن آسیا بیبي بیګناه وګرځول او دغه د خوشي کولو امر وکړ. د تحریک لبیک پاکستان په بلنه له پرونه احتجاج روان دي او د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مشرانو د جمعې په ورځ د احتجاجونو اعلان کړی دی. د بلوچستان په گوادر کې نامعلوم وسلوالو 15 تنه په ډزو وژل دي. دا پیښه پرون مازیګر له گوادر 18 کیلومتره لري د پښګان او ګنز په منځنۍ سیمه کې مخې ته راغلي ده. وژل شوي کسان مزدوران دي چې په یو شخصي سکیم د کورونو د جوړولو په کار بوخت وو. په پیښه کې درې نور مزدوران ټپي شوي هم دي چې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې به د پولیسو نظام په هر صورت عملي کوي. د صحت صوبایي وزیر امجد علي د چهارشنبې په مخام مشال لډیو ته وویل څوک چې د پولیسو د نظام پر ضد احتجاج کوي هغوی په پخواني نظام کې خپلې ګټې ویني.
پټه مرچی ده، د مرجنګ شی ده. نو د څومره چې د زموږ صوبایي حکومت صوبایي محکمې دي هغه ټولې به په هغې حلقو باندې امپلیمنټ کیږي. کاغذ پولیس تھی اور کاغذ ایجوکیشن دے کاغذ ہیلتھ تھے. بہرحال کم ذہ کی رچا پر کم محکمہ باندھی تحفظات تھی. ان شاء اللہ کوشش کرو کہ راغو ډیر تحفظات منگل رکھوں.
د لاغې وروسته دا چې په مهمند او خیبر ضلع کې یو شمېر ځایي مشرانو او عامو خلکو هلته د پولیسو د نظام عملي کېدو پر ضد تر احتجاج وروسته مشال لډیو ته ویل دوی په خاصه در ځواک خوشاله دي او د پولیسو پر نظام باور نه لري. د پاکستان پارلمان د 2013 کال د مۍ په 24 نیټه په غوس اکثریت هغه بل منظور کړو چې له مخې د وفاق تر انتظام لاندې پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. د افغانستان وسلوالو طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګوانټانامو زندان کې تر 10 کال زیات وخت تیر کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 13 ویلي دا کسان محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري نومیږي. دوی په 2013 کال کې له طالبانو سره د باندې امریکایي سرجن بو برګیډال په بدل کې ګوانټانامو زندان نه خوشی شوی. دوی په قطر کې میشتو او سیاسي فعالیت نه درلود خو له دې وروسته کچیرې په افغانستان کې د سولې لپاره په راتلونکي کې خبرې کیږي نو دا 15 کسان په کې برخه اخلي. د طالبانو دا اعلان په داسې وخت کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ستونزې د هواری لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه وشي. جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته NBC ټلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر د روان کال د سپتمبر په 2 په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري سمباله کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15 زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او فخرانی لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ پر ایراني اقتصاد د فشار اچولو لپاره د یاد هیواد د تیلو په سکتور بندیزونه لګول غواړي، خو له دې موخه دا نه ده چې خپل هغه ملګري او اتحادیان زیانمن کړي چې د ایران پر تیلو انحصار کوي. بولټن د اکتوبر په 1 په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. ښایي دا به د سپینې ماڼۍ د هغه حکم د نرمولو طرف ته اشاره وه چې ویلي وو ټول هیوادونه دې د ایراني تیلو اخیستل بالکل بند کړي، وروسته له هغې چې امریکا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له جوهري تړونه ووته. د نومبر له 15 نیټې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو لړۍ پیلول غواړي، خو واشنگټن دا هم په پام کې لري چې د خپلو ځینو ملګرو اتحادي هیوادونو په غوښتنه د بندیزونو له دې نړۍ نه ځینې هیوادونه ښایي مبره وساتي. په دغو هیوادونو کې ترکیه او هند شامل دي. تر څنګ یې جنوبي کوریا، عراق او افغانستان هم د خپلو تیلو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره پر ایران تکیه کوي. جان بولټن وایي د دوی انتظامیه په دې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه په سملاسي ډول له ایرانه د تیلو واردول سل په سلو کې نشي بندولی. د استانبول لوی سرنوال عرفان فیدان وایي سعودي خبریال جمال خاشقچی چې کله د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عرب کونسلګری ته ننووت نو سمدستي تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټه شوی دی. د عرفان فیدان په وینا د جمال خاشقچی وژنه وار له مخه پلان شوی وه او تر وژل کېدو وروسته مړی انتقال شوی، خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقچی د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره کار کاوه او د سعودي عرب پر ولیعهد محمد بن سلمان سختې نیوکې کولې. نوموړی د اکتوبر په 2 د ترکیې په استانبول کې د سعودي عرب کونسلګری ته له ننوتو وروسته ورک شوی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس تر ته زموږ همکار د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ 10 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.78 روپۍ 60 پیسې او په 1.79 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ 60 پیسې او په 15 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 4 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ 10 پیسې. او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 328 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغاني په یو روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14، بنو کې 15 او 14، ژوب کې 21 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورې د پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان مذهبي ډلو ته خبرداري ورکړې چې د ریاست سره د ډغره نه وهي. پوښتنه دا ده چې آیا د سختدریز ډلو پر ضد په ریاستي پالیسۍ کې څه بدلون راغلی؟ یو کارپوه وایي
متونه بلیک میل شوی دی د زید لاتا. د عمران خان د حکومت ستر چیلنج داده چې کوم خبره عمران خان نن په خطاب کې وکي په دې باندې اوس عمل وکړي.
د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې د آسیا بیبي په مقدمه کې د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد مذهبي ډلو احتجاجونه کړي دي. حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونه نور لوړ کړي دي. خلک سوای
ڈیزل گیس ریٹون نه بڑاویږي. موږ چې 2-300 روپۍ وګټون خامخا د کور کې ماشومان دي، دغه لپاره وړل دي، ګوړه د چینی د کدال دي، د ارشه د کرایانو د وجه نه موږ ته ګرانی دي شي.
زموږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. زموږ ګډونبه موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ لخوا د عیسوي خزی آسیا بیبي ته د توحید رسالت په مقدمه کې د ورکړل شوې سزا معطلولو وروسته په دې هیواد کې د شو مظاهرو وروسته د دې وزیر اعظم خپلو هیوادوالو ته وینا کړې ده. عمران خان په خپل وینا کې د سپریم کورټ د فیصلې ملاتړ کړ دی او له مظاهره چانه خواست کړي چې اړې غړې دې نه جوړي. تفصیل رابعه اکرم خان پراپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې د آسیا بیبي کیس په اړه د سپریم کورټ فیصله د آئین مطابق ګرځولی او خبرداري یې ورکړې چې ریاست هغه اړخ ته مبوزي چې د دې پر ضد په سګامونو اخستو مجبوره شي. د چهارشنبې په ماښام کام د خطاب پر وخت وزیر اعظم عمران خان وویل ملک دشمنه عناصر داسې خبرې کوي چې ججان دې ووژني او پوځ دې بغاوت وکړي، خو زه هغې ته ویل غواړم چې سیاست مه کوې او ریاست سره مه جنګېږي. عمران خان وینا وه چې پاکستان هغه واحد ملک دی چې د مدینې د ریاست پس د اسلام په نوم جوړ شوی، او د دې مطلب دا شو چې عدالت د آئین او قانون مطابق فیصله ورکړي او د پاکستان آئین د قرآن او سنت مطابق دی.
میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا.
دی وای زه دې عناصرو ته اپیل کوم چې ریاست سره ټکر مخوري. زه تاسو ته دا اپیل کوم چې د دې ملک په خاطر چې د مشکل نه وسی او د الله شکر دی چې مخکې ښه وخت را روان دی. تاسو د خپل سیاست بازار مګرموي او د ووټو لپاره د ملک ته نقصان مرسوي، او که تاسو داسې کوئ نو زه تاسو ته واضح کوم چې ریاست په خپله ذمېواري پوره کوي، د ولس د ځان او مال به حفاظت کوي. موږ به نقصان ته دوی نه پرېږدو او نه به ټریفک ودرول ته پرېږدو. زه تاسو ته اپیل کوم چې ریاست هغلته مه بوزي چې هغه په کاروایي کولو مجبوره شي،
تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے.
وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې اویل کا سپریم کورٹ د خوخي فیصله نه کوي نو مطلب دا شو چې دوی به یې نه مني او ملک به ودروي. د چهارشنبې په ورځ پاکستان سپریم کورٹ د مذهب د سپکاوي په کیس کې د عیسوي خاصي آسیا بیبي د مرګ سزا کلدم ګرځولې وه او د خوشي کولو امر یې کړی و، چې د سپس مذهبي ډلو د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي. دغه مظاهرو پر وخت د تحریک لبیک ګوند یو غړي د تقریر پر وخت په یو ویډیو کې د پوس ججانو او د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد خبرې کولې. په اسلام آباد کې خبریال عادل شاه زیب وایي چې په دې وروستو کې د عمران خان په حکومت تنقیدونه په ځای شوي دي، خو دا تقریر یې د ستاینې وړ دی، او کومې خبرې چې په دې تقریر کې وکړې نو هغه د پاکستان د روښانه راتلونکي خبرې وې. خو دی وایي په دې وروستو کې عمران خان د فشار له وجې خپل مشاورتي کونسل نه د معاشي چارو یو ماهر چې احمدي وو په لرې کولو یې خپله فیصله واپس اخیستې وه.
تقریر ډېر خو د ستاینې وړ دی، خو دا اوس کتل کېږي چې کچرې فشار پر راغو نو خپل دغه الفاظ واپس وانخلي او بیا هغه بنشي کولای چې د دې خلاف د څه کاروایان یو کې ولې چې دا خلک یو ځلې لارو کوڅو ته روزي مونږ ولم کتل یو او د پاکستان په خلکو باندې خپل اسلام چې دی هغه امپوز کولو کوشش کوي. حکومتونو ورسره منلیم دي، حکومتونه بلیک میل شوي دي د دې د لاسه. د عمران خان د حکومت ستر چیلنج دا دی، زه په بیا دا وایم چې خطاب د ستاینې وړ دی، خو چیلنج دا دی چې کومې خبرې عمران خان نن په خطاب کې وکړي په دې باندې اوس عمل وکړي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو د ټوټر په پاڼې ولس د پاکستان وزیر اعظم تقریر په اړه ردی عمل ښودلی. د پنجاب سوی پخوانی وشل شوی گورنر سلمان تاثیر سوی شهریار تاثیر خپل ټوټر پیغام کې لیکلی یو ښه تقریر وو او په دې کې سخت خبرداری هم وو. بل سوی شهباز تاثیر په خپل ردی عمل کې ویلي چې الله تعالی دې د عمران خان او زموږ د ټولو حفاظت وکړي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د سپریم کورټ لخوا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا د ختمولو د فیصلې پر ضد نن هم د هیواد په مختلفو برخو کې د مظاهرو او هړتالونو اعلان شوی دی. تحریک لبیک وروسته اوس جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي ګوندونو هم د پریکړې پر ضد د جمعې په ورځ د احتجاج غږ کړی دی. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د شورو پروس د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبي خوشی کړه. د کوم وروسته چې د اسلام آباد په ګډون په ټول پاکستان کې مذهبي ګوندونو احتجاجونه پیل کړه او له سپریم کورټ یې وغوښتل چې دا فیصله دې بیرته واخلي. د دې فیصلې وروسته که یو خوا په ټول پاکستان کې د پرایویټ اسکولونو ترڅنګ نورو تعلیمي ادارو نن د زیارت پروس د رخصتۍ اعلان کړي، نو بل پلو د تاجرانو تنظیمونو هم د دې فیصلې پر ضد د کاروبارونو بند ساتلو پریکړه کړې. درشن د پاکستان موټر وی ویان محمود علی کھوکر ام جاری شوی خبر پانه کې په ځینو ځایونو کې د موټر وی بند ساتلو خبرداري ورکړې. تدې تر څنګ تحریک لبیک پاکستان اعلان کړی چې د ناټاکل شوی مودې پورې به دوی په ټول پاکستان کې درنی او احتجاجونه کوي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي امیر شفیق امینی مشال ریډیو ته په دې اړه وی
احتجاج نه دی چور دپاره وو، بلکې یو غیر معینه مدت دپاره درنه ده چې سټارټ شوې ده او په هر ځای کې درنې روانې دي. تقریبا د پاکستان په غټو ټولو ښارونو کې درنې روانې دي.
د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د شورو په ورځ اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرو کې وویل د آسیا بیبي د خوشي کېدو فیصله د عالمي قوتونو د فشار تر لاندې شوې ده او د دې به ډېرې بدې نتیجې رابرسېره شي. نوموړي وویل چې د دې فیصلې پر ضد به دوی په ټول پاکستان کې احتجاجونه کوي. دی وی مونږ په ټول ملک کې په دې باندې د احتجاج کولو لپاره ولس ته اپیل کړی دی. د جمعې په ورځ په ټول ملک کې غټې غټې مظاهرې کوو او چې نړۍ د پاکستانی قوم د خفګان نوټس واغستې شي. دارنګ د جماعت اسلامی امیر سراج الحق هم په خپل یو ویډیو پیغام کې په دې فیصله باندې ټکونه وکړه او د احتجاج اعلان یې وکړو.
جمعې کے دن پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
دی وی د جمعې په ورځ په ټول ملک کې احتجاجی مظاهره کیږي او د خپل جذبات او احساسات اظهار به کیږي او موږ غواړو چې سپریم کورٹ په دې فیصله باندې نظر ثانی وکړي، ځکه چې دا فیصله د انصاف د اصول مطابق نه ده.
انصاف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے.
لدی فیصله وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې ځینې خلک د خپل سیاسي ګټو لپاره احتجاجونه کوي او دا چې دا فیصله حکومت نه بلکې سپریم کورٹ د آئین او د قانون مطابق کړي. سراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس صاحب نثار ویلي دي چې یو بنده سګونا نی کړي یا دغه پر ضد باندې ثبوتونه نی، نو څنګه دغه خلکو لدی سزا ورکولی شي. په دغه حواله باندې نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره شوې دي، نو غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی، ځان به خبر کو چې پیښور کې سره واندي. جی غلام غوث، تړې مشه توایو په خیر. ډېره مننه. نن دغلته پیښور کې احتجاجي مظاهره شوې دي، تاسو دغلته موجود وې، نو څه معلومات را سره شریکې دي دغه مظاهرو په اړه؟
جی بالکل، دا د پیښور موټر وے سره چې نږدې په جی ټی روډ باندې کوم پل دی، نو هلته د تحریکی لبیک والا د سحر نه د احتجاجي پرلت غځولې دی، او د څنګه چې خلکو ته معلومه ده چې دا خو د پیښور د موټر وے سره نږدې چې په جی ټی روډ دغه کوم پل دی، نو دی کې د پیښور کوارټ روډ طرف ته هم لاره ده، د پیښور د نوخار د طرف نه چې کوم خلک پیښور ته راځي، کوم ګاډي راځي، هغه لاره هم د موټر وے ته چې کم گاڑی جی راځي هغه لاره هم د پیښور ته چې د ننوتو څومره لارې دي، نو هغه په دې طرف باندې راځي د مختلف طرفونو نه، نو دغه لارې هغه ټولې دغه کړي دي، بندې کړي دي، او هیڅ چې کم د گاڑی دي یا موټر سایکل هم لکه نه پرېږدي. بعضې موټر سایکل چې ځان نه بل لاره وګوري ډېر په ګرانه باندې نه راځي دي، د دې چې کم د غړي کارکنان دي ځای په ځای په دغه لارو باندې ولال دی، او اغی له کدغه ټریفیک او دخل کو
ته حکومت ریسپانس دی. غلام غوس، د حکومت یا د امنیتی دارو ته سره دی عمل له
امنیتی دارو ته خو د وزیر اعظم عمران خان نه احکامات پرون راغلی، ټول صوبایي حکومتونو ته امر شوی وو چې لاري تاسو د ولس چې کم نه غدي، نو چې ولس د ستونزو سره مخ نشي ولاري کولاو وساتای. نو دلته خو زوینم چې سو گنشمیر دغه راغلی دی، پولیس چرواکی راغلی دی، خو هغه د احتجاجانو سره چې کم دینو وخت په وخت باندې خبرې اترې هم وکړي، عام ولس هم سره وکړه دی، خو هغه دغه لارې چې کم دی نه کولاوي. د تیر یو غنټې نه هم وشو په پیښور کې باران هم وشو، خلک ډېر زیات دغه شو لاندې شو، خلک لکه د پیښور نه چې بارو
دي
د دې پوری په یو غاری کې راشي، بیا د دې نه بل څه کم روډ ته د هغه طرف ته د موټر وی طرف ته روډ یا بل کم روډ هغه ته بیا پیاده جی وړه لوي لاره وای، او بیا بل ګاډي ته بیا ځان
تر اوسه پوری لاره تړلې ده. ډېر مننه کوم غلا غوس د معلوماتو لپاره.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سی بی بی د خوشي کولو په اړه د سپریم کورټ د پریکړې په غبرګون مظاهره پارېدلې دي، د قانون چارو پوهان وایي خلک باید دا فیصله ومني، ځکه چې د پاکستان قانون اسلامي دی. هلته په پنجاب کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره نن په صوبه کې چټي اعلان شوی، او د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې هم د ښوونځو تړلو اعلان کړی دی. پامیر ساحل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
پرون د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پریکړه وکړه چې د مذهب سپکاوي په تور د عیسوي ښځې آسیې بی بی د مرګ سزا ردوي او هغه د سمدستي خوشي شي. د نوموړي په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ چې دا فیصله واوروله، نو د پلازمینې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې د مذهبي ډلو پلویانو احتجاجي مظاهرې پیل کړې. د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د پنجاب او سند صوبایي حکومتونو د قانون د 144 مدافع نافذولو اعلان وکړ چې د خلکو پر اجتماع د وسلو پر ګرځ غورځولو او پر موټر سایکل پر خبرګې سپرلې بندیز لګوي. ورسره په پنجاب کې حکومت نن د عمومي چټۍ اعلان کړی او هلته د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې هم په یو بیان کې د چټۍ اعلان کړی دی، خو مذهبي ډلې وایي د سپریم کورټ فیصلې ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد پرون ماښام مشال راډیو ته ویل اسې بيبي کلونه په زندان کې بندي وه چې دا کافي سزا ده. دی وایي په پاکستان کې ټول قوانین له اسلام سره سم جوړیږي نو د سپریم کورټ فیصله سمه ده.
میں کہتا ہوں کوئی بھی کتنا بڑا بھی جرم ہو تو اس کی سزا کی کوئی حد تو ہونی چاہیے نا.
زوائم چې څومره لوی جرم هم وي د هغه د سزا یو حد خو به وي کنه. داسې خو نشي کېدی چې ټول عمر به یو کس سزایی وي. زما په خیال آسیې بیبي که څه کړي وي نو کافي سزا یې ګاللې. دویم، دا اسلامي جمهوري پاکستان دی، دلته د اسلام قانون دی او آئین ویلي دی چې هر قانون بل اسلام سره سم جوړیږي.
هلته د پاکستان علما کونسل په نوم د یوې ټولنې مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي چې د سپریم کورټ فیصله ځکه پر انصاف نه ده ولاړه چې جرګګۍ پکې د مدعیانو دریځ ته ځای نه دی ورکړی. کدا فیصلہ پر عدل او انصاف شوی وے او مشر قاضی ثاقب نثار د مدیانو خبرې هم اوریدلې وې نو بیا به مونږ ویلې چې دا فیصله سما او پر انصاف ولاړ ده. مونږ د پاکستان حکومت غوښتنه کوو چې په سپریم کورټ کې د فیصلې د بیا کتنې یا نظر ثانی درخواست داخل کړي، ځکه چې د دې لقبل په هیواد کې انتشار پیدا شوی او ټول هیواد د احتجاجونو له وجې تړلې دي. خو پخوانی قاضی ناصر اسلم زاهد وایي د مرګ سزا پر ضد په اعلی عدالتونو کې د درخواست دا معنی نه وي چې عدالت بل سره مقدمه پیلوي، بلکې پر دې مهال د وړو عدالتونو د فیصلې ټول اړخونه څېړل کیږي او بیا اخیری پریکړه کیږي. د خبره د آسیې بیبي په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې احتجاج کول نه دي پکار.
احتجاج د خلکو حق دی، خو عدالت یو فیصله کړې چې خلک یې باید ومني. دا طریقه نه ده چې په زور د جګړو او تاوتریخوالي له لارې د فیصلې ختمولو هڅې وشي. که احتجاج کوي هم نو سوله ییز وکړي، په خاموشۍ وکړي او ووایاست چې دا پریکړه نه منو. خو سپریم کورټ چې فیصله کړې نو تاسې ورباندې څنګه احتجاج کولی شئ؟ یا خو تاسې دا ووایاست چې د هیواد آئین نه منو، دا هیواد جمهوري نه دی او موږ مسلمانان هم نه یو، ځکه چې په مسلمان کې خو عدل وي. دا عدل په حساب کې ورته وګورئ نو آسیې بیبي د دې قضیې په دوران کې څومره کلونه په زندان کې تیر کړل.
د 2009 زیږیز کال د جون پر 14 د پنجاب په شیخوپوري کې درو مسلمانو ښځو پر عیسوي آسیې بیبي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او د سیمې یو خطیب یې خبر کړ. پولیسو بیبي په دې تور ونیول او د 2010 زیږیز کال په نومبر کې یو عدالت نوموړي ته د مرګ سزا واوروله، ځکه چې د پاکستان د مجازاتو یا سزاګانو د قانون په یو برخه کې راغلي چې که پر یو کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته په دار د ځړولو سزا اورولی شي. آسیې بیبي د عدالت د پریکړې پر ضد د لاهور های کورټ ته ورغلله، خو هغه عدالت په 2014 زیږیز کال کې د هغې د مرګ سزا فیصله برقراره وساتله. د پاکستان سپریم کورټ په 2015 زیږیز کال کې د آسیې بیبي درخواست منظور کړ او سږ کال یې د اکتوبر پر 8 د نوموړې په اړه فیصله محفوظه کړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د تیلو قیمتونه زیات کړي، نورې بیې سر لننه عملي شوې دي. د ولس په حکومتي اقدام خفګان ښودلې دي. وایي 13 میاشت هم د ګیس او بجلی نرخونه زیات کړل شي وو چې ورسره د دې ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د خپل مالي تاوان د راکمولو لپاره د تیلو او ګیسو په قیمت کې زیاتوالی کړی دی. تفصیل احمد الله راکړي.
د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا تر مخه د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې شپږ روپۍ 48 پیسې اضافه وکړې شوه. په پېټرولو کې 15 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ اضافه وکړې شوه. په قیمتونو کې له زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر نرخ 112 روپۍ 94 پیسې، د پېټرولو نرخ 90 روپۍ 83 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 81 روپۍ 50 پیسې ټاکل شوی دی. ذکر دا چې اوګرا لخوا پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر 14 روپو د اضافه سمری پیٹرولیم وزارت ته لیږلی شوې وه. بلخوا ولسوایي حکومت تیره میاشت د ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه او روانې میاشتې لپاره یې تیل هم ګران کړل چې له وجې به یې ګراني نوره هم زیاته شي.
اوس دا کرایانې نور هم بړاویږي نو دا زموږ لپاره غټ نقصان دی. زما اوږته طرفه د حکومت او زموږ مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ سره چې ښه سلوک نه کېږي نو دا کرایانې خو په موږ باندې نور زیاتول نه دي پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بړاویږي. موږ چې 200-300 روپۍ وګټو نو خامخا دا خو کور کې ماشومان دي، هغه لپاره وړه دي که ګوړه ده که چینی ده که دال دي، دا هر شی د کرایانو د وجې نه موږ ته ګراني دی شي.
هر یو شی اوسره ګراني، چینی، غوړي، تیل، سبزي، هر یو شی اوسره وخیږي. تیل 15 روپۍ ګران شي نو کریا 40 روپۍ وخیږي، او چې تیل 15 روپۍ ارزان شي نو کریا همغه سې زړه په زړه ارزان یې ده نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې شوي نه دي، خو حکومت خپل مالیاتي خساره راکمولو لپاره د ګیس او بجلی وروستو اوس د تیلو په نرخونو کې هم اضافه وکړه، د کم له وجې چې به په ملک کې بیروزګاري او غربت نور هم زیات شي. ذکر دا چې حکومت د اکتوبر میاشتې لپاره د تیلو بیې په ځای ساتلې وې او د ستمبر میاشتې لپاره یې د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا 6.5 روپۍ کمی کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوس ورځو هنګو ته چرته چې د ورګزو مشرانو پرون په خپله سیمه کې د تاڼو او کچرو جوړولو مخالفت کړی دی. دوی وایي د تاڼو او عدالتونو خلاف نه دي، خو چې ترسو حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه وي پوره کړې تر هغې پورې به دوی د دې کارونو مخه نیسي. تاریخ ورګزې په دغه اړه تفصیل راکړي.
د دړه دړ ماموزو یو مشر ملک ساجد وای په جرګه کې دوی دا فیصله وکړه چې ترسو د سیمې ټولو متاثرینو ستنېدنه د ړنګو کورونو معایزه او بیا آبادی، هلته ټول سکولونه او هسپتالونه بیا فعاله کېدل، سړکونو او د رابطو نظام بیا رغېدل او له خیبر پختونخوا سره په ورګډ کېدو له قبایلو سره شوي وادې د پوره کېدو غوښتنې نه وي منل شوې تر هغه پورې دوی په خپله علاقه کې تاڼې او کچرې نه پرېږدي. ملک ساجد خان وایي دوی د تاڼو خلاف نه دي، خو په سیمه کې د جنګونو او پوځي عملیاتو کبله ټول نظام هلته برباد شوی دی. په کار ده چې لول د حکومت د هغې بیا جوړېدو لپاره کار وکړي.
اورغزی علاقہ کومه دی کې تحصیل اپر دا اوسه پورې تباه حال پرته دی، دا اوسه پورې آباد نه دی شوی، ریهیبلیټیشن کورونه ورکی مطلب شروع دی کمپلیټ نه دی شوی، کورونو سروې شوی دی، پیسې ورته نه دی ملاو شوی، او هسپتالونو ور جړنګ پرته دی، سکولونو ور جړنګ پرته دی، او روډونو ورکی بالکل نشته. مو چونکی مطلب د تانې او د پولیس خلاف نه یو، مو د دې خلاف یو، مطلب دا پہلا خلق اوس تکوم یو دي شوی دي، دا وادي دا اول پورا کړی شي.
د هنګو په بابر میله کې د دغه احتجاجي جرګې زیاتره مشران او ملکانان هغه ولکم چې تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګړ کې دوه سخت مخالفت کړی وو. دوی د احتجاجي جرګه په داسې وخت کې وکړه چې د زیارت پر ورځ د کوهاټ پولیسو مشر اجاز خان د ورګزو دوره کوي. د اخیلو یو مشر حاجی قاسم ګل وایي که د پولیسو مشر سیمې ته د تاڼو لپاره ورغلو نو دوی به احتجاج کوي چې بیا د هر قسمه د بدو حالته حکومت ذمہ‌واره ده.
تچی او پرون جمهوریت کې واغنه مخ کې بجا مومند او بجاورو کې نمو دا پاته مو ته ولې کې د چې دې شي د مولې جنسي دوران دی و کې به تاسو لور شي الته مزیره و شي و سره دغه جوړ شي، خفغان جوړ شي یا بل څه نقصان کې جوړ شي. نمو دا ورته خاص دی چې د مو علاقې ته د بغیر تاسو لور نشي. مو مشرانو صداوال کته خبره وي د جیټ کوټر کې انګو کې مو سره و کې د ایجنسی ته بغیر تاسو داخل نشي دغه پر موږ احتجاج وکړي.
د ذکر دا چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ورګه کې دورسته لسمه د انګریزانو له وخت راهې سي پاتې قانون اف سي آر ختم کړی شوی او هلته اوس حکومت د پولیسو نظام غزول لپاره تاڼې د جوړولو فیصله کړې ده. د روان کال د مئی پر دشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 ترامیم وروسته هلته دا اصلاحات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې زموږ خپرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدی شئ. هلته تاسو زموږ د خپرونو په اړه باندې موږ ته تجویزونه او مشورې هم راکولی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکړو. مشال ریډیو ستاسو دی او موږ ستاسو رائے ته، ستاسو فکر ته، ستاسو تبصرو ته ډیر اهمیت ورکو. په مشال ریډیو .com باندې تاسو زمونږ د همکار رانو لخوا جوړ شوی ویډیوګانې هم کتلی شئ. په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوی دی. زو مهمو خبرونو ته خبرونه براته نجیب امیر وړاندې کوي. د دغې سره سره زمونږ دوه ونیزې خپرونې به هم تاسو اوري، د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل. خو اړومبه خبرونه او رو خبرونه راته نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو غږ کړی چې د آسیا بی بی د خوشی کولو پر ضد دی احتجاج نه کوي. وزیر اعظم عمران خان بیگا په ټلویزیونی وینا کې دغه څرګندونه وکړه. د بلوچستان په گوادر کې نامعلوم وسلوالو 15 تنه په ډزو وژل دي. وژل شوي کسان مزدوران دي چې په یو شخصي سکیم د کورونو د جوړولو په کار بوخت وو. د پیښې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې به د پولیسو نظام په هر صورت عملي کوي. د هغې وروسته دا چې په مهمندو او خیبر ضلع کې یو شمېر ځایي مشرانو او عامو خلکو هلته د پولیسو د نظام د عملي کېدو پر ضد تر احتجاج وروسته مشال نړیو ته ویل دوی په خاصه دار ځواک خوشحاله دي او د پولیسو په نظام باور نه لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي وخت رسیدلی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لاره ولټول شي. د افغانستان وسلوالو طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګوانټانامو زندان کې تر لس کال زیات وخت تیر کړي دي. دا کسان محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري نومیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ پر ایراني اقتصاد د فشار اچولو لپاره د یاد هیواد د تیلو په سکتور بندیزونه لګول غواړي، خو له دې موخه دا نه ده چې خپل هغه ملګري او اتحادیان زیانمن کړي چې د ایران پر تیلو انحصار کوي.
کوم خبرونه مو اورید اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه د نړۍ رنګونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
دا مشال اړډي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې چین د نړۍ تر ټولو اوږد پل له مکملېدو وروسته د اکتوبر په 23 پرانستې دي. دا پل چې د چین په جنوب ختیځ کې په سمندرګي جوړ دی، هانګ کانګ او مکاو له زوهای سره نښلوي. د دې پل په جوړولو 9 کاله پورې وخت لګېدلی دی. په دې پل تګ راتګ هم شروع شوی دی. د دې پل دا پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړولو چارې په 2009 کال کې پیل شوی وي. دا پل تر انګلیش چینل چې د برتانیا او فرانسې ترمنځ د سمندر لاندې جوړ شوی دی او د برتانی ډوور او د فرانسې له کال سره نښلوي 14 میله اوږد دی. چینایي چارواکي وایي چې د نړۍ تر ټولو اوږد پل جوړولو باندې 40 ارب ډالر لګښت راغلی او په خوا په پام کې وایي چې دا پل به په 2018 کال کې پرانستل شي. د دې پل د جوړولو په ترڅ کې لږ تر لږه 18 کارګر هم لشه بي دي. دا پل د زلزلې او طوفان په وړاندې مقاومت هم لري، ځکه چې په دې پل باندې نږدې 400,000 ټنه فولاد هم کارول شوی دي. دا پل 10 کیلومتر پر اوبو د پاسه جوړ دی، خو 1 کیلومتر یې د فرانسې او برتانیې ترمنځ د برټش چینل په شان تر اوبو لاندې جوړ شوی دی. دا پل د هانګ کانګ د خلکو 4 ساعته سفر نیم ساعت را لنډوي. پر دې پل تلو لپاره خلکو لوا پکار وي چې مخکې اجازه واخلي او له موټرو څخه یو ټاکل شوی اندازې پیسې هم اخیستل کیږي. د سمندري چارو لرغون پوهانو یو بیړۍ موندلې چې تر اوسه پورې په موندل شوو روغو بیړو کې د نړۍ تر ټولو پخوانی بیړۍ ګڼل کیږي. د ټایم مجلې د راپور له مخې دا بیړۍ چې د یونان سمندر غاړو ته نږدې د سمندر د اوبو له سطحې 2 کیلومتر لاندې موندل شوې 47 کاله پخوانی ده. دوی وایي چې د سمندر په تل کې 2 کیلومتر لاندې د اکسیجن نشتوالي سبب شوې چې بیړۍ په 1400 کلونو کې رسته یا خرابه شوې نه ده. ساینس پوهانو د موندل شوې بیړۍ په سیمه کې چې پخوا پکې تیل موندل شوی و 3 کاله کار وکړ. دوی وایي چې د نورو بیړو شاوخوا 80 ټوټې هم موندلې دي چې د هغو په منځ کې د 18مې پېړۍ د روم یوه تجارتي بیړۍ هم شامله ده. د ټکنالوژي او برقي موټرو مشهور کمپنی ټسلا د امریکا په لاس انجلس کې د ټرافیک جام مسلې حل راوستې دي. د سپیس ایکس او د ټسلا مشر ایلن مسک ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په لاس انجلس ښار کې به د ټرافیک د مسلې حل لپاره د سورنګ جوړولو کار ډیر زر مکمل شي. د دې مقصد لپاره بورینګ کمپنی په سورنګ کار هم شروع کړی دی او لومړی سورنګ پرانسته به هم ډیر زر وشي. دا سورنګ 2 میله اوږد دی او په دې کې به ګاډي په 1 ګنټه کې 155 میله سفر کولو صلاحیت لري. ایلن مسک وایي چې دا سورنګ به د دسمبر په 10مه ټرافیک لپاره پرانستل شي. د دې ترڅنګ خلکو لپاره په دې سورنګ کې تیرېدو مفت سهولت هم ورکول کیږي. دا سورنګ د مسک له کوره تر دفتر پورې دی. دا خو ټولو ته څرګنده ده چې دا کتاب لوست ډېری ګټې لري، خو په یو تازه څېړنه کې ښکاره شوی چې د مطالعې عادت د انسان عمر زیاتوي. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو تر 200 کلونو پورې پر دې موضوع څېړنې کړي. په څېړنه کې څرګنده شوی چې مطالعه د انسان استړیا او تشویشونه کموي او په نتیجه کې یې د انسان عمر اوږدوي. په دې څېړنه کې معلومه شوی چې د کتابونو لوستل اندېښنې په 80% هم کمولی شي. پر دې سربېره د کتاب لوستلو عادت د انسان اعصابو ته آرام او ځانګړی سکون هم ورکوي. دا څېړنې پایلې ښایي چې مطالعه د انسان د زړه، فالج او د وینې د رګونو یا شریانونو د بېلابېلو ناروغیو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي. د دې څېړنې پر اساس مطالعه د انسان په ذهن کې د تفکر وړتیا هم زیاتوي. د یل پوهنتون څېړونکي وایي کوم کسان چې د ورځې 0.5 ګنټه او یا په اونۍ کې 160 ګنټې مطالعه کوي، د نورو خلکو په پرتله په هغوی کې تر مودې مخکې مړینې په 30% کمې وي. تر دې پخوا په ګڼو څېړنو کې ثابته شوې چې مطالعه د الزمیر یا د هیرې د ناروغۍ تر ټولو ښه دوا هم ده. په امریکا کې یو 6 کلن ماشوم راین د یوټیوب د لارې هر کال 1.6 کروڑ روپۍ ګټي. د انډیپندنت ورځپاڼې کې خپور شوی راپور کې د فوربیز مجلې په حواله راغلی چې راین خپل کورنۍ سره په ګډه راین ټوایز د ریویو نومي یوټیوب چینل جوړ کړی و او تر ټولو زیاتې پیسې ګټونکو په فهرست کې شامل شوې دي. تیر کال د ساینس او ټکنالوژي مجلې ورجر په یوټیوب د راین چینل جاج اخیستی دی او ویلي دي چې له 2015 کال راهیسې هر ورځ راین یوه ویډیو خپروي. د مجلې په خبره راین په څلور کلنۍ کې په کلونو تبصری شروع کړې وي. د راین یوټیوب چینل سبسکرایبرز شمیره 1 کروڑ نه زیاته ده. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم هالووین په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اسٹار از بورن په دویم نمبر دی چې د 210 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وینم دی چې د 470 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بدای هو په لومړي نمبر دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم نمستې انگلینڈ دی چې د 8 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په دریم نمبر فلم ہیلیکاپٹر دے چې د 5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور والت ډیزنی کمپنی نوی فلم الادین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په یو رومانوي او خیالور سفر را سرخی. ډیزنی کمپنی په 1992 کال کې الادین انیمیټډ فلم جوړ کړی و. الادین په عربي نړۍ کې یو مشهور قصه ده. په نوی فلم کې مینا مسعود مرکزی کردار کړی دی. د دې ترڅنګ د هالیوډ سینما مشهور اداکار ویل سمیت، نومی سکاټ، مروان کیزاری او نور کار کړی دی. فلم الادین به د راتلونکي 2019 کال د مئی په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د هالیوډ سینما مشهور اداکار کریسټین بیل نوی فلم وایس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی ژوند او کار ښودل شوی دی. ډیک چینی د امریکا په تاریخ کې د ګردو زورور مرستیال ولسمشر ګڼل کیږي. فلم وایس بعد د دسمبر په 25مه نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
I'm the CEO of a large company, and I have been Secretary of Defense, and I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
Yeah, right. I like that. I got a plan. I know the
direction. د هندي او تامل سینما مشهور اداکارانو رجنیکانت او اکشے کمار نوی فلم 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د هند رسنیو راپورونو تر مخه دا به د هندي سینما تر ټولو زیات ګران فلم وي. په دې فلم کې سی جی آی ټیکنالوژي کارول شوی چې د هالیوډ سینما د سوپر هیروز یا ساینس فکشن فلمونو لپاره کاروي. په فلم کې رجنیکانت ډبل رول یعنی دوه کردارونه دي. په فلم کې رجنی هیرو او اکشے کمار د ویلن کردار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم روبوټ په 2010 کال کې وړاندې شوی و. فلم 2.0 به د نومبر په 9 نمایښ ته پاره Nikki.
Cell phone sway aur ek gaya pagal hui bhi confusion mein hai pulas.
This is beyond science. इसके लिए हमें कोई सुपर पावर चाहिए.
तो क्या करें?
चिट्ठी द रोबोट.
هندی سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم بازار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سیف علی خان کاروباری کس وی او د پیسو او قدرت ترلاسه کولو لپاره غیر قانوني کارونه هم کوي. په دې فلم کې د هند سٹاک په مارکیټ کې درغلي هم ښودل شوی دی.
زندگی ایک میراتھن ہے, کوئی 100 میٹر سپرنٹ نہیں.
ورلڈ بیسٹ میراتھن رنر کا نام بتا. اور 100 میٹر چیمپئن
یوسین بولٹ.
کریکٹ. میراتھن میں دوڑنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا دیپو.
میں ہوں رضوان احمد, الہ آباد یونیورسٹی کا لانڈا. شکن کوٹھاری کے ساتھ کام کرنا, بڑا آدمی بننا میرا سپنا ہے.
اس کمرے میں یہ کافی بیچ کے دکھا.
بیچتی سر خود کو.
کرو ہاتھوں کو اوپر.
میرا خدا.
ہار اور جیت میں ایک ہی فرق ہوتا ہے, بھوک.
مجھے صرف پروفٹ میں انٹرسٹ ہے.
نوٹ کا مالک بننے کے لیے اسے کمانا پڑتا ہے. پیسہ اس کا جو دھندا جانتا ہوں, اور میں ہوں دھندو نو گندو چھوکرو. من وچن انی کا تھی مچھا می دکھڑم. یاد رہے میرے دو ہی رول ہیں. رول نمبر ون, میرا پیسہ کبھی کھونا نہیں. اور رول نمبر ٹو, رول نمبر ون کبھی. भूलना नहीं। तो इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे।
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو ورته چې ګل آیاز د توړاندې کول اوس وخت شوې دي. زموږ د دویمې ونیز خبرونه روښانه مستقبل منور شاه د خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان په څیر کمزوري اقتصاد لرونکي هیوادونو کې زیاتره په ماشومانو مشقت او مزدوري یعنی چایلډ لیبر کېږي، چې له وجې نه یوازې دغه ماشومان د خپل ماشومتوب نه بې برخې شي بلکې د تعلیم نه هم لرې پاتې شي او په نتیجه کې یې نسلونه د تیارو ښکار کېږي. د انساني حقوقو کارکونکو او حکومتونو هڅه کوي چې د دغه عمل مخه ونیسي، خو د یو شمیر وجوهاتو په نتیجه کې لا هم دغه عمل جاری دی. د لړکه د خښتو جوړولو بټۍ یو داسې مثال دی چې پکې خلک نسل در نسل کار کوي او د نړۍ له حاله به خبر پاتې شي، ځکه چې دا بټۍ د خپل ضرورت لوجې په لره پاتې او شاړو مېرو کې جوړیږي او دا راز ماشومان یې هم د خپلو میندو پلرونو سره په بټیو کې کار کوي. په پاکستان کې په زرګونو بټۍ دي او مالکان یې وایي چې بټۍ هر چیرته وي نو زیاتره مزدوران یې پښتانه وي. د پنجاب حکومت په دغه صوبه کې د یو پروګرام آغاز کړی چې پکې د غیر رسمي تعلیم لاندې د خښتو د بټو ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په پنجاب کې مو د بټۍ د یو مالک احسان علي خان سره خبرې کړې. نوموړی وایي په ټول هیواد کې خواوشا 2000 بټۍ دي.
حسن عبدال برهان ایریا کې زمونږ بټۍ رہی خښتو تقریبا 35-40 فیملیانې مونږ سره په دې بټۍ کې وي او زیات تر پښتانه دي د مختلف علاقو د سوات په چارسدي او د بونیر مختلف ځایونو راغلي او زیات هم پښتانه لیبر دي. تقریبا هر کور کې شپږ اووه ماشومان وي. زمون چې کوم خپل زمون ځان له بټۍ را دی کې تقریبا 65 ماشومان دي. کوم چې د څلورو کالو نه تر څوارلسو کالو پورې ماشومان دي. دا پنجاب ګورنمنټ فیصله کړې چې دا به سکول ته ځي لازمي او دوی باندې به کار نه کوي. اصل کې مقصد دی کې دوه دی د ګورنمنټ د پنجاب ګورنمنټ چې یو به مشقت نه کوي دا ماشومان او مشقت نه علاوه د څلورو کالو نه څوارلسو کالو پورې چې عمر کوم ماشومان دي د کانجې نه ښایي دا به سکول ته لازمي دي.
احسان علی وای د بټۍ مزدوران په خپل بے تعلیمه او ډیر غریبانان وي او غواړي چې بچی د تعلیم پر ځای سو پیسې وګټي، چې لوجی د بے تعلیمه د سلسله د مور پلار نه بچوته او داسې راتلونکو نسلونو ته چلیږي. حکومت د خپل دې پلان عملی کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
پنجاب کې څومره بټۍ دي؟ هر بټۍ کې لکه چې کم دي کې یو کیلومتر کې دنه د نسکول سوال ته دا زور ماشومان مغونډه سکول ته ځي دا انشور کړل او هغې دپاره هغه بیا لیټریسي ډپارټمنټ لیبر ډپارټمنټ او داسې مختلف محکمې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دا خلک یې د دې چې کوم سټاف دی بټو ته ویزیټ کړې پهله یو ډیټا جوړه کړه چې څومره ماشومان دي. نو بیا هغه ماشومانو په حساب هر لکه دې چې هر بټه کې یو نان فارمل سکول یې جوړ کړو یو کمره یې اویلیبل کړ بیا هغې له ټیچر گورنمنٹ ہائر کو ناغی تخفل ایسے ازازیہ ورکی یا زمین بٹھو والا ہم سے دخفل تا فم ورسرا آٹی چرانو تا سے زمینش تی ازازیہ مقرر کا جزا یو خکار دو مخکش.
احسان علی نمو پختل چے پا دے لڑکے دا بٹھو دا مالکانو سر دے عملو دے وائی کاروباری خلق زیاد ترا اخپل گٹ تاوان تا گوری خوک حکومت غواری نو پا دوی دا ولس دا فائدے خبرا من لیشی.
شروع کې خو هر چا ته یو مسله جوړه شوه. مسله داسې وه چې دلته خو یو کار چالو دی ماشومانو کار هم کولو چا پروا نه وه. اول زمونږ د بټو والا هم بېش پروا نه وه بس کار و یو روان و. کله چې دا شیز دغې شروع کړو شروع کې بټو والا نه تیارېدل هغې وجه دا وه چې دې ماشومانو به مور او پلار سره کار کولو، نو چې کومې بټۍ کې به د ورځې 40,000 خښته کچا خښته وتله، هلته کې اکدم اګراف 30,025 ته راغو. پهله خو دا مشقت به ختم شي، یا جبري مشقت یا په خپله خو ماشوم به کار نه کوي. بیا بټو والا سره چې دی کېناستل، دې ته وویل چې یاره مونږ به دا سکولونه لازمي ده او دا مست آرډیننس جاری کړو دې باره کښې. او بیا هغه داسې کار وکړو چې د دې لوکل هر ډپارټمنټ کنسرن لکه پولیس ته هم وینا وشوه، دلته چې کوم انتظامیه ده اے سی ڈی سی او پورې، لکه په بټو باندې به چاپی والې هغې لږ ټارګیټ ورکړو چې یو ډی سی او د هرې ضلع دا به 12 بټۍ په یو ورځ کښې ګوري.
هر مور پلار د خپلو بچو لپاره ښه مستقبل غواړي، خو ځینې غریبانان خلک لنډمهاله ګټه اسره کړي او د ټول عمر لپاره د خپلو بچو راتلونکی د تیارو سره مخ کړي. د خښتو د بټو مزدوران زیاتره په یو ځای ډیر وخت نه تیروي، نو دا ماشومان چې بلې سیمې ته لاړ شي او یا په عام سکول کې داخله کول غواړي دوی به څه کوي؟ احسان علي وایي چې دوی ته به د تعلیم محکمه د یو کال نه پس داسې سرټیفیکیټ یا سند ورکوي چې دوی به پرې هر چیرته داخله کولی شي. نوموړی وایي چې دغه ماشومان او مور او پلار یې اوس ډیر خوشحاله دي.
که شروع کې هر لیبر وایي چې بس دی نه بغیر به دوشي دوشي، خو لیبر هم اوس ورو ورو مطمئن شوه، بچې ویني یاره دې سبق کوي، روزانه یو طریقه کار کم از کم کتاب یې لاس کې راغو. او که زه درته ما ډېر داسې ماشومان هلته ولیدل چې هغه ډېر زر ډېر ښه دي، عام ماشومان سکولونو ته ځي به هغوی نه هم ښه دي. ما شروع کښې زما خپل زړه کېده چې دوی به کېننی دن نه به سکول په کېږي به، یا یقین وکړه زه چې هغوی وینم هغه بریک چې کوم ورکوي هغه بریک کېم نه ځي، منځ کښې یو 15-20 منټه بریک ورکوي چې یاره دوی لاړ شي کور ته یا روټۍ وخوري یا چای. نو هغه ماشومان هغه بریک کېم نه ځي، ځکه هغې لپاره دا یو ډېر ښه شیز دی. یو نور ماشومان به په لار لیدل چا یونیفارم اچولی چا کتاب لاس کې بسته، نو ماشوم خو نیچرلي هر ماشوم خواهش وي چې زه سکول ته لاړ شم. صرف بدقسمتۍ نه یا هغې سره دومره سورس نو دې سره فائدې لکه ډېرې نورې بټو والا ته مشوې.
احسان علی خان په پنجاب صوبه کې د خښتو د بټۍ مالک دی او د صوبایي حکومت د غیر رسمي تعلیمي پروګرام لاندې په خپله بټۍ کې د مزدورانو د بچو لپاره سکول چلوي. نوموړی وایي هسې خو په ټول هیواد کې د بټو 80% مزدوران پښتانه وي، خو د خیبر پښتونخوا په بټو کې 100% مزدوران پښتانه دي. دا چې په پښتونخوا کې هم دا راز کوم پروګرام امکان لري او که څنګه، تفصیل درکوو د یوې لنډې رمې نه پس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د خښتو په بټو کې د کارکونکو مزدورانو ماشومانو د تعلیم حال درکوو. د خښتو بټۍ که په پښتونخوا کې دي او که په پنجاب کې، د زیاترو مزدوران پښتانه دي او ورسره بچي هم په مزدورۍ اخته وي. د پنجاب حکومت دوی د تعلیم بندوبست کړی. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې څومره بټۍ دي؟ د خښتو د بټو د مالکانو د اتحادیې یو مشر سره مو په دې هکله خبرې وکړې.
زما نوم ولی محمد دی او زه د پېښور ډسټرکټ پېښور د بټو صدارت کوم. په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 1000 بټۍ دي او په هره بټۍ کې تقریبا د 300 تر 500 کسانو پورې کار کوي. دې کې زیاتره چې کوم دی نن سبا بلکې د ډېر وخت نه لیبر چې کوم کار کوي، نو زما په خیال چې 2% به پکې پاکستاني دي او دا 98% پکې ټول افغان مهاجرین دي.
ولی محمد وای چې دوی د خپلو مزدورانو د ضرورتونو ډېر خیال ساتي، خو بیا هم ویل کېږي چې په بټیو کې په مزدورانو ظلم کېږي.
موږ لیبر سره چې کوم رعایت کوو کومه مراعات ورکوو، زما په خیال چې یو خاندار به هم دا ورنه کړي. الان کې دا بې بنیاده روزګار دی، موږ یې د 4 کالو د 5 کالو د 2 کالو په ټیکه باندې ځمکه ونیسو، اجاره د هغې ورکوو چې بله ورځ بټۍ ختمه شي بس خپل څادر پرې پوري راواچوو کور ته پرې راځو، نو 2 روپۍ ته زمونږ واپس نه نغدېږي. که د بجلۍ مسله را شي په بټو کښې دا بجلۍ مونږ د لیبر نه مفته ورکوو. ریټ مونږ دی له 799 1000 پورې د زر خښتو په سر په کچه خښتو جوړولو ورکوو، کواټر یې ولفی ورکوو، کټونه ولفی ورکوو. دا ټول خبرې دي زمونږ د بټو والا او دوی کوشش دا کوي چې
په دې پوښتنه چې تاسو د خپلو مزدورانو دومره خیال ساتئ، نو صوبایي حکومت د پنجاب په شان د دې مزدورانو د بچو د تعلیم لپاره څه منصوبه شروع کوي؟ نو دوی به ورسره همکاري کوي؟ د خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر عاطف خان چې په تیر حکومت کې د دې صوبې د تعلیم وزیر هم پاتې شوی دی، په دې حق لوای
سپیسیفیکلی د بټو د ماشومانو لپاره خو داسې فلال د بل پلان نه جوړ کړی، خو موږ کوشش دا کوو چې کوم ځای کې نږدې سکولونه هر ځای کې اویلیبل وي نو هغې ته خامخا ماشومان دي، هغه که د بټو وال دي که نور عوام دي ټول وته تللی شي. زموږ کوشش دا دی چې کومې آبادۍ دي کوم ځای کې چې دونه ماشومان دي چې هغې کې یو سکول چلیدلی شي نو هغې کې موږ سکولونه جوړو، خو خصوصا د بټو د پاره چې تاسو څنګه ویلي چې هره بټۍ کې بل سکول یا کمره نو هغه لا فلال زموږ دغه باندې لا پراپر څه دغه نه دی شوی کار نه دی شوی.
دا چې صوبایي حکومت په دې لړ کې څه پلان په پام کې لري او که څنګه، نوموړی وایي چې دوی به په دې حق له معلومات کوي او بیا به د هغې په رڼا کې خپل لایحه عمل تیاروي.
موږ چې دا اوس سروې شروع کوو د ټولې صوبې د ماشومانو د آوټ آف سکول چلډرن د جنرل هاوس ټو هاوس سروې موږ کوو، نو په هغې کې به اگزیکټ بیا موږ ته فیګرز راځي چېرې کوم ځای کې ماشومان څونه دي، د سکول نه بار څونه دي، چې کوم ځای کې سکول نه فیزیبل دي، نو د هغې دپاره موږ کار کوو. خو چې یو ځل سروې موږ ته مخامخ را شي نو اگزیکټ پته لګي چې کوم ځای کې څونه ماشومان دي، د هغې نه پس به موږ بیا هغې باندې انشاءالله تعالی کار کوو. موږ به د دې بټو او د دې د اوکو چې څونه بټۍ دي په هغې کې څونه ماشومان دي که هغې کې بالکل ستاسو ته چې کومه خبره کوي دا که پاسیبل وي او دونه ډېر تعداد وي نو بالکل به وکړو.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي تعلیم د ټولو ماشومانو آئینی او قانوني حق دی او یو حکومت هم د دینه مخ نشي اړولې. په کار دي چې د خښتو د بټونه علاوه هم چیرته په ماشومانو مشقت کیږي هغوی د دغې نه اخلاص کړی شي او د نوي دور د تقاضو سره سم تعلیم ورته ورکړل شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا